شین دوی بجې شپې د ساده رادیو د سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واوري چې امریکا افغانستان ته په زرګونو ټنه تعمیراتي او لوجستیکي مواد استوي. روسي هم له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې د دې سات خبرونه اورو. فرشته جلال زه وړاندې کوي.
په موقع د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته ټاکل شوی چې روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران افغانستان ته د جګړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي کابل ښاروال نشي کولای خپله وظیفه ترسره کړي او دوسیه یې تر څېړنې لاندې ده. د اروپا اتحادیه وایي د ایران پر حکومت باندې د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د بندیزونو ملاتړ ته تیار ده او د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیرس د عراق له صدر اعظم سره وکتل. مکرید خبرونو تفصیل ته ټاکل شوی چې را روانه مونې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د افغانستان د جګړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په دې برخه کې د حکومت لګښت د کانګرس لخوا کنټرولېږي. د افغانستان د جګړې لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژي پر اساس په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته 10,000 اضافي پوځیان لیږل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د افغانستان پر پوځي ماموریت بلش تلجه 15 میلیارد ډالر لګښت راسي. د رپورټونو پر اساس د امریکا کانګرس د دې بودیجې په تصویب کې زړه نازړه دی. د افغانستان لوی ترنوالی وایي چې کابل ښاروال نسی کولای خپل وظیفې ته دوام ورکړي او د دوسیه وسم په محکمه کې ترڅړنې لاندې ده. د لوی ترنوالی مرستيال د سرګندونی ورسته تر هغه وکړي چې د پنځمې پورت د کابل ښار د لومړی زون ابتدايه محکمه وویل چې باید کابل ښاروال د دې محکمې له پریکړې سره سم په توقيف کې وي. خو لوی ترنوالی وایي چې کابل ښاروال ممنوع الخروج دی او د دوسیه ترڅړنې لاندې ده. د کابل ښاروال ویل دي چې پر د لګیدلې تورونه به بنیاد دي. په دې اړه ورسته خبرونه کې رپورت لرو. د پکتیکا په مرکز ښارونه کې نن انتحاري حمله وسوه. د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې 3 تنه وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. په وژل شوي او زخمیانو کې د پولیسو درې افسران او نور ټول ملکی خلک دي. 14 لا ګڼګونی په ډکه سیمه کې سوي او مسولیت یې لا کومې ډلې نه دی اخیستې. او په فرا کې د شتو په وړاندې د تشدد یو عامل کمزوري اقتصاد دی. دا خبره د فرا د شتو چارو رئیس لیلما صدیقی ازادي راډیو ته وکړه. میرمن صدیقی وویل په دې ولایت کې د شتو په وړاندې زور زیاتی ډیر دی. دی وویل د شتو د ژوند د خراب حالت عمده دلایل په سیمه کې د تعلیمي امکاناتو نشټوالی او اقتصادي ستونزې دي. په فرا کې د شتو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسید. په دې ترڅ کې په فرا کې د شتو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په اړه خاص ورکشاپونه، ګردی میزونه او غونډې جوړې شوې. اروپایی اتحادیه نن وویل چې که ایران له نړیوالې ټولنې سره له همکارۍ ډډه وکړي د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد د اضافي بندیزونو له وضع کېدو سره موافقې ته تیار ده. د اروپا د اتحادیه د 28 هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې چې په بروکسل کې د دې تړون لخوا وړاندې سوی د ایران د لانجمن اتمي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تعزیراتو له وضع کېدو ملاتړ ته تیاری څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د پینزو دایمي غړو له جملې امریکا، بریتانیا او فرانسا پر ایران د تازه بندیزونو د وضع کېدو جدي ملاتړ کوي. د اروپایي رهبرانو په اعلامیه کې ویل شوي په مداوم ډول نړیوالو مسولیتونو ته د ایران شا کول او له مذاکرو سره د دې هیواد څرګنده بی علاقګي واضح او جدي ځواب غواړي. زیات شمېر اروپایي هیوادونه پر ایران شک لري چې په پټه د اتمي وسلو د جوړولو هڅه کوي خو د ایران حکومت دا ردوي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس عراق ته د سفر په دوهمه ورځ د هیواد له صدر اعظم نوري المالکی سره نن ولیدل. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر پرون د دې هیواد له جمهور رئیس جلال طالبانی سره کتلی وو. رابرت ګیټس د پنځمه په ورځ عراق ته ولاړ. د دې سفر په مخ کې لشتلجه یو سلو ډیرش تنه په عراق کې په پرله پسې 14 کې مړاو لسهاو نور زخمیان سول. د عراق اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ویډل چې له القاعده سره په ارتباط تورنه بلل سوي ده د دې 14 مسؤلیت اخیستی. او شمالي کوریا وایي له امریکا سره همکاري ته تیار ده، غواړي د خپل اتمي پروګرام په اړه د واشنگتن سره موجود اختلافات پای ته ورسوي. د شمالي کوریا یوې دولتي خبرې رسنۍ د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې دغه هیواد له امریکا سره تفاهم ته رسېدلی چې د دوی د اتمي پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو په منځګړیتوب ځنډول سوې خبرې بیا پیل سي. دا له امریکایي استازو سره تر درې ورځو خبرو وروسته د شمالي کوریا د واکمن کمونست حکومت لومړنی عکس العمل معلوموي. امریکا له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې چې د شپږو هیوادونو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اتمي بېوسلو کولو پر لارو چارو خبرې دي. په دې خبرو کې دواړه کوریاګانې، امریکا، روسیا، چین او جاپان شامل دي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. امریکا په زرګونو ټنه تعمیراتي او لوجستیکي مواد افغانستان ته استوي. روسیا بیا په لسکونو موټر له افغانستان سره مرسته کوي. پروانه خبرونه کې به هم دراز واوري چې له توقیفه د کابل د شاروال له خوشي کېدو وروسته د افغانستان لوی څارنوالي بیا هم ټینګار کوي چې شاروال کارته نشي تلای او تر عدلي تعقیب لاندې دی. تر درېو بجو به دا هم واوري چې افغان ځوانان تر پخوا ملي اردو ته ډېر هوسي شي. کنړ ته مو له باجوړه د اوشتو مهاجرو له ستونزو او له هغوی سره له مرستو خبرو. دا ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي چیر هم در پیشن. امریکا افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو لپاره تیاری پیل کړی او د هیواد ته د زرګونو ټنو تعمیراتي او لوجستیکي موادو د استولو هڅه کوي. د امریکا لوی درسیز مایک مولن وایي چې افغانستان ته د لوجستیکي موادو لیږل تر عراق سخت دي، ځکه چې افغانستان په وچه کې ایسار هیواد دی. هغه هم در ازویل چې افغانستان ته د عراق په شان د اورګاډي پټلۍ او د سړکونو پراخه شبکه چې د سړکونو وبخشي هغه هم در ازویل چې افغانستان د عراق په شان د اورګاډي پټلۍ او د سړکونو پراخه شبکه هم نه لري، خو له دې سره سره امریکایي انجینرانو په افغانستان کې په بیړه کار پیل کړی دی. په دې اړه د اډمیرال مولند څرګندونې وروسته په روانه خپرونه کې تاسو ته خبرو. خو اوس پراشو له افغانستان سره د روسیې د مرستو په ارتباط یو راپور ته. روسیا د جدي د میاشتې تر نیمایي په لسګونو کاماز ډول باروړونکي موټر او د اطفایي دوه موټر له افغانستان سره مرسته کوي. له کابل سره د ماسکو د دې مرستې په اړه له ماسکو د ازادي راډیو خبریال رپورټ راکوي.
روسیا به د رواني میلادي میاشتې تر پایه یعنی د جدي د میاشتې تر یولسمې نیټې پورې 500 ارادې کاماز ډول باروړونکي موټرونه او دوی ارادې د اوروژنې یا اطفایي موټران افغانستان ته د توفیه په ډول ورکوي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت رسمي استازي اندري نسترینکا په مسکو کې څرګند کړی دی. اندري نسترینکا وایي چې دغه باروړونکي وسایط د ګمرکي کنټرول څخه تیر شوي او په څو راتلونکو ورځو کې به افغانستان ته ولېږدول سي. د همداشان زیاته کړه چې د دغو موټرانو لېږد د روسیې د ریل ګاډو په واسطه د اوسپنې پر لاره د ایرتان تر بندره رسول کیږي او کاماز موټرونه به د افغانستان د کرغنی اوبو لګولو او مالداری وزارت او د اوروژنې یا اطفایي وسایط به د بلخ ولایت د اطفایي اړوندو ادارو ته وسپارل سي. اندري نسترینکا وایي
на основании распоряжения правительства Российской Федерации
да русские дадовлети макамату да смарцы на мака да дага юва да бердани чару зарат афганистан та да пулу башари мурасу паларки пинзо сараде камаз давла багрун ки моторуна ау дви араде да итфае моторан да тусе падаул гуркави да вай да гавасаер да ургаде поваста да успни пулара да иратан тр бандара пури расавлики ди ау халтаба пинзо сараде камаз давла багрун ки моторан د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت او د اطفایي موټران به د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اړوند ادارو ته تسلیم شي. نسترین کوای د روسیې د بیړنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه نقلیه وسایط خپل ګمرکي پړاوونه تیر کړي او اوس چمتو دي چې افغانستان ته ولېږدول شي. تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ناټو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته خبریالانو ته په بروکسل کې ویلي وو چې روسیه به د رواني میلادي میاشتې تر پایه پورې د افغانستان د ترانسپورټ وزارت ته نقلیه وسایط په وړیا توګه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په پیل کې د روسیې د بیړنیو چارو چارواکو کله چې افغانستان ته 18,000 ټنه لومړۍ درجه وړل لیږل ویلي وو چې دغه وزارت نیت لري د روان میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان د ترانسپورت وزارت ته 500 سره د کاماز ډوله بارون کې وسایت او دوه د اوروژنې وسایت د مرستې په توګه ورکړي. تر دې مخکې روسیې دوه هلیکوپټرې چې په طبي سامان آلاتو سنبالې وې افغانستان ته د بشري مرستې په توګه ورکړي وو. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
په راپورټ کې مو واوریدل چې روسیه افغانستان ته 500 بار وړونکي موټر ورکوي. اوس پر اشول افغانستان سره د امریکا د مرستو په ارتباط راپورټ ته امریکا افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو لپاره تیاری پیل کړی او د هیواد ته د زرګونو ټنو تعمیراتي او لوژستیکي موادو د استولو هڅه کوي. په دې اړه د امریکا د لوی درسیس ادمیرال مایک مولن د څرګندونو جزئیات اسمت چاروان په خپل راپورټ کې راخیستي.
د امریکا لوی درسیس وایي چې امریکایي انجینران او مهندسان په بیړه کار کوي چې افغانستان ته د لسګونو زرو نورو سرتیرو د لیږلو لپاره تیاری ونیسي. لوی درسیس مایک مولن په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل بحثونه پای ته رسېدلي، پریکړه شوې، اوس د عمل وخت راغلی دی. هغه همداراز وویل راتلونکې اونۍ به په سلګونو امریکایي سمندري پلي سرتیرې له سلګونو ټنو اکمالاتي موادو سره هلمند ته رسېدلي وي. مولن وویل توپ زموږ په پښه کې دی، باید پر مخ یې بوسو. د همداراز وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به 14,000 سمندري پلي سرتیرې افغانستان ته واستول شي او د هغو لومړۍ 1,600 کسیزه قطعه راتلونکې اونۍ افغانستان ته رسي شي. دا سرتیری د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د نوي ستراتیژي او د دیش سره نورو سرتیرو د استولو په سلسله کې د هیواد ته لیږل کیږي. د امریکا د پوځ انجینران او مهندسان افغانستان ته د دغو دیش سره نویو سرتیرو د لیږلو لپاره په ترتیباتو بوخت دي، ځکه چې په افغانستان کې د دومره شمیر ځواکونو لپاره لوژستیکي امکانات په تیره بیا د استوګنې ځایونه نشته. د امریکا لوی درسیس مولن وویل چې په سلګونو امریکایي انجینران افغانستان ته روان دي چې هوایي ډګرونه پراخ کړي او لری پرتی اډې چمتو کړي او لوژستیکي مواد پکې ځای پر ځای کړي. د همداراز وویل چې په لسګونو زره ټنه مواد چې د ژمي د تودولو وسایل، تعمیراتي مواد او نور اړتیا وړ شیان پکې شامل دي افغانستان ته لیږل کیږي. امریکا غواړي تر 2011 میلادي کال مخکې د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکایي پوځیان به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستان په تدریجي ډول وتل پیل کړي. پرون یو امریکایي پوځي چارواکی وویل موږ به کوشش وکړو افغان ځواکونه داسې وروزو چې ډېر ژر د امنیت ساتنې مسؤلیت په خپل لاس کې واخلي. د امریکا لوی درسیز امیرالبحر مایک مولن وایي دا کار به ګام په ګام د ولسوالیو په سطحه پیل شي. ځینو انتقاد کوونکو د اوباما لخوا د مهالویش پر ټاکلو انتقادونه کړي دي. افغان چارواکي تل د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ټینګار کوي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته وکړی شي په هیواد کې د امنیت ساتنې چارې سنبال کړي. مایک مولن دغه راز ویلي دي چې د اوباما د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته 14,000 پوځیانو ته قومانده ورکړی شوې چې افغانستان ته لاړ شي او خپل پوځي ماموریت پیل کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان لوی سارنوالی وایي چې کابل شاروال نشي کولای وظیفه تر سره کړي او د دوسیه وسام په محکمه کې چړل کیږي. د لوی سارنوالی مرستيال د سرګندونې ورسته تر هغه وکړي چې د پنځنبې پورس د کابل شار د لومړي ځون ابتدايه محکمه وویل چې باید کابل شاروال د دې محکمه له پریکړې سره سم په توقيف کې وساتل شي. خو لوی سارنوالی وایي چې کابل شاروال ممنوع الخروج دی او د دوسیه چړل کیږي. په دې اړه کابل رپورټ لرو.
وروسته تر هغې چې د کابل ابتدایه محکمې له توقیف څخه د کابل د ښاروال خوشي کول د قانون خلاف عمل وباله، د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې کابل ښاروالي د ناروغۍ له امله د دوسیې تر بشپړېدو له توقیف څخه په ضمانت خوشي کړی دی. د لوی سرنوالی مرستیال فضل احمد فقیریار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د ښاروال عبدالاحد صاحبي په هکله د ابتدایه محکمې کړې پریکړه په خپل حال ده او انجینر صاحبي نشي کولای چې وظیفه ترسره کړي. فقیریار سرګند کړه چې کابل ښاروال د په امر له توقيف څخه په موقت ډول خوشې شوی او دای چمتو دی چې په دې اړه مربوطه اورګانونو ته جواب ووایي.
چاغه راځي کار هم کوي د تمرد بل جرم د مون تحقیقات کوي چې دا ممنوع خروج ده. ما هغه اول وار ولید زما زره داسې اوس چې دا چې په توقيف لار شي امکان لري چې چکته وکي، امکان لري چې هلته ناروغ شي او بیرته خوشي مې وکړ. دا مسؤلیت زه یم چې هر څوک وغواړي زه حاضر یم چې د تحقیق لاندې ونیول شم.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کابل ښار د لومړي زون د ابتدایه محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس صفی الله مجددي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل هر چا چې کابل ښاروال له توقیف څخه خوشې کړي وي باید تعقیب او ونیول شي. د کابل ښاروال انجینر عبدالاحد صاحبي د تېرې دوشنبې په ورځ د غیر قانوني اجراءاتو او په کارونو کې د بې پروایۍ له امله د ابتدایه محکمې لخوا په څلور کاله بند او له وظیفې څخه په لرې کولو محکوم شو. کابل ښاروال انجینر صاحبی لنیول کې دوه خصوص ساعت ورسته بیرته خوشی شو او په یو خبری کانفرنس کې په ځان لګیدلی تورونه رد کړل. د غرض انجینر صاحبی د خاص محکمې غوښتنه کړي او راپورونه وایي چې له توقیف څخه تر خوشی کېدو وروسته ښاغلی صاحبی د ښاروال په توګه خپل وظیفې ته هم دوام ورکوي. خو د لوی سرنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار وویل چې عبدالاحد صاحبی په غیر قانوني توګه وظیفه ترسره کوي او د محکمې له پریکړې وروسته د کړي ټول اجراءات د منلو وړ نه دي. د لوی سرنوالۍ مرستیال په ډاګه کړه چې د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو وزیرانو او لوړ رتبه دولتي چارواکو په ضد هم د دوی او کشفي ارګانونو لخوا څېړنې روانې دي او ښایي چې دوسیې ډېر ژر بشپړې او په وړاندې یې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا لازم اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس کرزي ژمنه کړې چې د اداري فساد په وړاندې به د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر اساس ټینګه مبارزه وکړي او په دې برخه کې به هیچا ته براءت نه ورکول کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پر دې ټینګار شوی دی چې افغان ځواکونه باید ژر وروزل شي څو دې ته زمینه مساعده شي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. اوس امریکایي قمندانان خبر ورکوي چې په افغانستان کې اردو ته د عسکرو جلب او جذب زیات شوی دی. فرشته جلالزی په همدې ارتباط د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون له مشر جنرال شیر احمد کریمی سره مرکه کړې او په پیل کې د اردو په شمیر کې د دې زیاتوالي د دلایلو پوښتنه کړې چې راغلي کریمی په جواب کې وویل
یو څه سستواله راغلو غیلغه نه نورمال هم مونږ جلدی زار کې نه ګورستو می پات شي همیشه موافق ولدا چې مونږ یو څه سرعت ورکړی دی تدابیر نورم زیات کړی دي او هر چا ته مو وظیفه ورکړی دي چې په دې برخه کې کومک وکړي. په دې اردو په چوکاټ کې دلیل دا دی چې مونږ خو د دې نوي عادت یو لک ډالر تر زره باید راتلونکي کال تر نوامبر پورې اکتوبر تر پایا پورې باید تکمیل کو. نو د دې د تکمیلولو لپاره همداسې ضربتي کار ضرورت مونږ باید هغه کوم پلان چې جوړ کړی دی هغه پلان باید عملا تطبیق کو او نفر پوره کړو. اوس په دې پلان کې مونږ موافق یو تر اوسه پورې نو دغه پلان تطبیقول اوس خلکو ته لیدل کېږي. لکه داسې فکر کوي چې پخوا چې نه و فعالیت نه و اوس فعالیت شروع شوی. فعالیت پخوا مو جلبیزار زمونږ پخوا هم خو کوم مشکل مو نه درلودو اوس یې نه لرو. منتها دغه د اکسلریشن پروګرام ته هم یو لږ توجه ډېره شوې ده.
بله کریمی صاحب تاسو دغه د اکسلریشن پروګرام چې تاسو وایست توجه زیات سي پدې کې مو دغه د نویو کسانو لپاره څه امتیازات په نظر کې نیولې یعنی هغه کسان چې دوی راجذبوي او اردو ته د تمرین
امتیازات خو یو په امتیازات کې مثلا خپل معاش دی اگر چې دوی د وظایف د اجرا لپاره خو دا بیا هم کم دی ولې د مملکت د اقتصاد او زمونږ په مجموع کې د ټولو ساویه په نظر کې نیول سره هغه دی متناسب ما تقریبا نیوی خوا دی ڈالر په حساب 340 ڈالر 11 نفر په معاش کې زیات کیږي چې 2200 غنۍ کیږي. لبل خوا هغه سیمه چې لوړ تهدید تثبیت شوی دی هغه د ورځې یو ډالر او 15 سنت راخلي نو هغه هم یو امتیاز دی چې چا لپاره چې په محرومو منطقو کې په لوړ تعدیداتو منطقو کې وظیفه اجرا کوي. بیا نور خو د ملي اردو امتیازات له پخوانه له سرونه لباس ډوډۍ محل د استراحت د تفریح او لوبو لپاره د لمانځه او د سعودي لمانځونو لپاره یعنی ټول تدابیر اوس دوی لپاره نیول شوي دي او ټول شرایط د ژوند دوی مهیا دي. په خو برکونو کې ژوند کوي ښه ډوډۍ خوري درې وخته ښه تعلیم او تربیه کوي قطا کې خال به سالري یعنی په مجموع کې اردو له هر نقطې نظر نه ښه کتل کېږي. ټوله زمینه د تفریحي د زده کړې د تعلیم او تربیه او د وظیفې د اجرا ټول شرایط ورته مهیا.
بله کریمی صاحب، دا چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په دې ورستیو کې افغانستان ته د 1500 اضافي عسکرو د استولو پلان اعلان کړ، لږ سره یو ځای ویل چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره به په راتلونکو 300 میاشتو کې له دې هیواد د خپل عسکرو د بیرته استولو تدریجي پروسه شروع کوي. بیا په مقابل کې د افغانستان جمهور رئیس وویل چې مثلا د افغانستان امنیتي ځواکونه 500 نورو کلونو ته ضرورت لري چې ترڅو وکولای شي چې د ټول هیواد امنیت خپل پلاس کې واخلي. د غساسې د اکسلریشن پروګرام څومره د دوه ورستیو خبرو سره ارتباط لري؟
مهمه اساسي ته کې دا ده چې په اتلس میاشتې بعد کو دی بعضې عناصر باسي، هغه به داسې وي چې یعنی د امنیت سره به وظیفې اړیکې فیصله ختم وي، یعنی یا به په کومه ساحه کې د هغوی دپاره ضرورت نه وي. ولې اساسا په امنیتي لحاظ د دوی قطعات داسې زر نه ووځي تر څو چې ملي اردو او ملي پولیس په پښو ونه دروي. ملي پولیسو د ملي اردو په پښو درول یوازې دا نه دي چې مونږ پیاده قطعات جوړ کړو، خفیفه سلاح ولري، مونږ توانمندیو ته ضرورت لرو، انیبلر ته ضرورت لرو چې هغه مثلا توپچی دی، یو هوایي حمایه ده، تیاری دي، انجینري تجهیزات دي، یعنی هغه څه چې له قطې سره په جریان د جنگ او په وظایفو د اجرا کې حمایه ورکوي، کومک کوي، مرسته کوي، ساتنه ورکوي، چې هغه متاسفانه موږ تر اوسه هغه ثقیل وسایط چې په کار دي نه لرو، هغه تر اوسه موږ په دوستانو متکي یو. نو اول تیاری ډېر یو قیمتي جز دی اردو دی، نو په دې حساب ډېره بودیجه په کار لري، نو یو دم نشي کمالی دا به په تدریج کمالیږي، په تدریج به پیلوټانو ته تربیه کیږي، نو هغه وخت زمان نشي.
تاسو دغه د تعهد د رامنځته کولو لپاره څه کړی؟
په کټه کې فرار شته، تر اوسه پورې موږ داسې یو سرباز هم نه لرو چې هغه له سلا سره تللی وي. ولې داسې نفر شته چې په رخصتي تللي دي، کور ته بېرته نه دي راغلي، یا د فامیل دی عوامل په حساب، یا په منطقه کې ډېر امکان لري چې د دښمن له ډاره نه وي راغلي. اوس خو ملي اردو چې داوطلب اردو ده، داوطلب دا معنی نه لري چې دی زړه وي راځي، زړه وي ځي به. دا اوله ورځ چې داوطلب راځي دته دا ټولې خبرې په مرکز جلد ازار کې تشریح کېږي، ورته ویل کېږي چې ته چې ملي اردو ته ځې دغه ستا مکلفیتونه دي، دغه ستا وجایب دي، او دغه ستا امتیازونه او دغه ستا حقوق دي. قطعا جبر نشته، مثلا درې کاله قرارداد کړی، دوه کړی دی، یو کړی دی، هغه خپل تعهد به پوره کوي، پس لږې خوښه چې ځي او که دوام ور ډېر. اوس خو دغه اوس چې تا ویل چې ملي اردو داسې په سرعت روان دی، اوس اکثره سربازان نه ځي دویم وارې تجدیدي قرارداد، له یوې خوا معاش ښه دی، له بلې خوا دوی داسې د ژوند چې په اردو کې دوی لري ډېرې په کورو کې نه لري. مملکت خو تا ته خپله معلوم دی چې ډېر غریب دی، نو دغه د اردو ژوند زموږ د خلکو لپاره ډېر ابرمن ژوند دی. او دغه پروسه په همدې دلیل روانه ده، داوطلب په همدې دلیل ده. ولې داوطلب دا معنی نه لري چې دی د مسؤلیت زړه یې راځي که نه راځي. ټول تعهدات دی چې یو وارې سند امضا کړو، د یاره ټول مقررات تابع دي، یاره مقررات ځان عملی کوي.
دوی وایي چې اردو ملي اردو به سواد ملي اردو ده.
د دې سواد مسله خو دی ورنه د داخو دی هواد مسله ده، د ټول وطن مسله ده. ولی موږ په اردو کې ډیر ښه تدابیر لرو، یعنی یو سرباز چې خپل دوره درې کاله دوره چې پوره کوي، د سواد راغلی دی، کله چې دی کور ته ځي دی لوحه ویلی شي، دی نوم لیکلی شي، دا یاداشت اخیستی شي، یعنی هغه کمترین درته وایم کمترین.
بله
او بیا ځینې چې لږ استعداد ښه دی، ځوانان دي، حتی دې ته داوطلب کېږي چې نورو کورسونو ته، د لوړو زده کړو کورسونو ته دوام ورکړي. موږ یوازې سواد موزي نه لرو، بلکې مختلف کورسونه د دیني کتابونو زده کړه، د دیني مناسکو زده کړه، مکاتبو د سویې د لوړولو کورسونه، د ژبو کورسونه، د کمپیوټر کورسونه په هر سطح کې د سربازانو لپاره موجود دي. دا یوازې په تعلیمي مؤسسات کې نه دي، بلکې په هر کټه کې موجود دي.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون مشر جنرال شیر احمد کریمی د افغان ځواکونو د روزنې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې هم سره اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
او د نورو قومي مشرانو څخه دا دی چې دوی باید په یوه غږ په یوه اواز سره پورو خارجي قواوو باندې غږ وکړي چې هغه له دوی سره د ملي پولیسو او افغان ملي اردو سروزونو کې سره مرسته کوي.
د پکتیا ولایت د پټون ولسوالۍ د مقبلو تاریخي لو اوسیدونکو یم. روزی خان خبرې کوم. مو د کردیز سیب نه دا غوښتنه ده چې کوم مجرمین دي هغه سزا ته ولکن افغانستان کې به یو سړی پاتې نه شي، باید چې دنه ولي مجرمین محکمې ته ولاړ شي.
د هلمند ولایت د نتعلي ولسوالۍ څخه قاري محمد شیرین حقاني یم. پیغام یې دا دی، د ګرانو هیوادوالو څخه راځي پر ګران افغانستان کې ملي یووالی اتحاد وکړو.
د ازادي راډیو د سوتن اوریدونکو څرګندونې مو د افغان ځواکونو د روزنې په ارتباط اوریدل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د ګرځندوی او لرغون پیژندنې یو خصوصي انسټیټیوټ کار پیل کړ. د دې انسټیټیوټ مسولان وایي چې په دې مرکز کې به د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان د کانکور تر خصوصي ازموینې وروسته جذب شي او دوه کاله به د ګرځندوی او لرغون پیژندنې په برخه کې زده کړې وکړي. په عین حال کې د اطلاعات کلتور وزارت وایي چې د لرغون پیژندنې او ګرځندوی په برخه کې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ د خصوصي تحصیلي څانګو فعالیت خورا مهم دی چې له دې سره به په افغانستان کې د ګرځندوی یا توریزم او لرغون پیژندنې برخې ډېره وده وکړي. په دې اړه له کابل راپورټ لرو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي هڅه کیږي تر څو په دې هیواد کې د ګرځندوی او لرغون پیژندنې څانګې تقویه او له دې لارې د هیواد ته په کلتوري او اقتصادي لحاظ ډیره ګټه په برخه شي. د دې وزارت د ګرځندوی او کلتوري چارو مرستیال غلام نبی فراهی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګرځندوی او لرغون پیژندنې د خصوصي انسټیټیوټ د پرانستلو په مهال وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د ګرځندوی او لرغون پیژندنې څانګو ته ډیره پاملرنه شوي او هڅه کیږي چې د برخې لا پیاوړي او د نړۍ د سیلانیانو پام ورته واوړي. ښاغلی فراهی سرګند کړه چې ګرځندوی نه یوازې په کلتوري لحاظ بلکې په نړۍ کې له اقتصادي پلوه هم خورا اهمیت لري.
دا د ګرځندوی مسأله یو ډېره اساسي او مهمه مسأله ده. ډېر داسې هیوادونه شته چې د دوی ټول بودیجه یوازې د ګرځندوی د لارې څخه. افغانستان څلور منظم فصلونه لري چې د ګرځندویانو د پاره خورا د لیدنې وړ نو لدې کبله د دې مسئلې اهمیت تر هر څه وي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي افغانستان د سیلانیانو لپاره مهمه توریستیکي سیمه لري او د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې مهم لرغونی او تاریخي آثار هم شته چې ښه بیلګه په بامیانو ولایت کې د بودا مجسمې دي. د ګرځندوی او لرغون پیژندنې د خصوصي انسټیټیوټ مشر محمد رسول باوري هم دې ټکی ته په اشاره وایي چې په دې انسټیټیوټ کې به په شپږو څنګو کې کابو 150 تنه محصلین د فیس په ورکولو سره د ګرځندوی او لرغون پیژندنې په برخو کې دکړی وکړي. خاغلی باوري وویل چې په دې نیمه عالی تحصیلي مؤسسه کې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي درسي نصاب عملی کیږي او استادان یې ماسټران او ډاکټران دي.
تر دوه کلو وروسته چې فراغت سند ترلاسه کړي بیا به یو ځانګړی امتحان د دې څخه اخیستل کیږي چې کامیاب شوی محصلین به کابل پوهنتون د اجتماعي علوم پوهنځي لرغون پوهنې څانګې ته ځي دریم ټولګي ته. البته او هغه چې نشي کولای کامیاب شي پوهنتون ته نو هغه ته اطلاعات کلتور وزارت، د ښوونې وزارت او هیواد ښاروالۍ ترانسپورت وزارت کې د کار امکانات پیدا کیږي.
کاڅه هم د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د ګرځندوی او لرغونو سیمو او آثارو مسالې ته ډیره پاملرنه کړي، خو ډیر شمیر سیلانیان او لرغون پیژندونکو وایي چې د برخې ته لا تر اوسه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا خاصه او لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې افغان دولت باید د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې په مرسته په دې هیواد کې توریستیک او لرغونی سیمې ورغوي تر څو سیلانیان ورته رامات او د هیواد ته کلتوری او اقتصادی لحاظ ګټه ورسیږي.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ساده رادیو روانه خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. البته لالوی سر از مش خبرونه د سهار لوو د ماشم تر و بجو پورې ادامه لري. پر روانه خبرونه کې به تر دریو بجو تاسو واوري چې کونړ ته ل باجوړه ورغلی مهاجر اتسستون سیلری او لدوی سره یو شمیر مرستې هم شوې دي. په بلوچستان کې مو د بلوڅو د وی استاذ په وینا د دوی لستونزو خبرو او البته د افغانستان په ارتباط دا خبر لرو چې په افغانستان کې واوري او بارانونه ورېدلې دي او ګڼ افغانان دې ته خوشاله دي چې راتلونکی کال به ان شاء الله په افغانستان کې وچکالی نه وي. د ایران په ارتباط هم یو مطلب لرو او پر روانه خبرونه کې مو نیوز پروګرام د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي چیرې ده خو دوی بجې او دیش تک کې شوي د دې سات د خبرونو لنډیز لفرشتې جلال زی تخور
چاکه سوي چې را روانه ونی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د افغانستان د جګړې په اړه د کانګرس غړو پښتنو ته ځوابونه وایي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل شاروال صحی حالات شنه دی د اندې ته ادامه نشي ورکولای او په همدې دلیل په ضمانت لبند خوشتوي. نن د پکتیکا په مرکز شرنه کې انتحاري حمله وسوه درې تنه مړ شوي او اتلس تنه نور زخمیان دي. اروپایي اتحادیه وویل چې که ایران له نړیوالې ټولنې سره همکاري ډډه وکړي د ملګرو ملتو لخوا پر دې هیواد د اضافي بندیزونو له وضع کېدو سره موافقې ته تیاره ده. او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس عراق ته د سفر په دوهمه ورځ نن د دغه هیواد له صدراعظم نوري المالکي سره ولیدل.
د کونړ دولتي چارواکي وایي له باجوړ او مومندو څخه 450 کورنۍ کونړ ته ورکړه شوې دي او له دغو کورنیو سره یو اندازه مرسته شوې ده خو د یخې هوا له زیاتېدو سره دوی نورو مرستو ته هم اړتیا لري. له کونړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس حاجی سردار خان ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کوزی پښتونخوا په باجوړ او مومندو قبایلي سیمو کې د پاکستاني او دولتي سرتیرو او د سیمه ییزو وسلوالو طالبان ترمنځ د روانو جګړو او هلته د هوایي بمباریو له امله نږدې 450 کورنۍ کونړ ته په کډه کولو مجبوري شوې دي چې اوس مهال د کونړ په شیګل دانګام او مروري ولسوالۍ کې د خپلو دوستانو او خپلوانو سره د بې کورۍ شپې ورځې تیروي. سردار خان وویل چې ټولو مهاجرو کورنیو سره یې یو اندازه د خوراکي او ژمنیو موادو مرسته کړي.
340 کورنۍ بجوړي ورونه راغلي دي او د مهاجرینو د ادارې لخوا د انسار او دبلیو ایف پی په کومک غنم دال غوړي مالګه او خیمه یوه 40 کمپلې دوه ترپالونه یو د ګاز ډبه یو د شی ترموز او د اشپزخانې سامان دوی ته ورکړل شوی دي.
هغه وویل د کونړ پر زیاتو غرونو واورې پریوتي او هوا ډیره سړه شوي نو مرستندویه ټولنو ته پکار دي چې باید نوموړو بې کوره شوو خلکو سره پورا او هر ډول کومکونه وکړي.
او نور موږ امیدوار یو چې ژمی سخت وي هم دې چې د دوی سره ژمني کومکونه وکړي چې تر څو د دوی ژوند
دوی دپاره موږ پروګرام لرو که چېرته جنګونه دغه وو او دوی تلل خو ډېره ښه ده که نه تلل لکه تېر کال په شان به دوی ته کورونه هم جوړو.
له کومې ورځ څخه چې په باجوړ او د کوزي پښتونخوا په نورو سرحدي سیمو کې امنیتي حالات خراب شوي له هغې ورځ څخه د پاکستانیو فوزیانو او پولیسو لخوا هلته پرتو افغانانو او ځایي اوسیدونکو باندې ځمکه تنګه شوي او له هغې ځای څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. حاجی سردار خان وویل کوم افغاني کډوال چې د پاکستان او کوزي پښتونخوا څخه راغلي د هغوی یو شمیر ته یې کورونه جوړ کړي او پاتو ته به یې هم ودان کړي.
او هغه ورونه چې د یونیسر د لارې راغلي دي هغوی سره موږ تقریبا د 410 کورنیو ته کورونه جوړ کړي دي چې همدا اوس کار په خلاصېدو دي او د ژمي په مکم د 120 کورنیو سره دا اوس د سروې حالت راغلی دی لګې دی په منطقو کې ګرځي حقدار خلک ګوري او هغوی سره به انشاءالله زر کومک وشي. دوه کوټې او یو کناره دغه جوړو دغه ټول دغه د یونیسر دلاري کې کومک.
باجوړ څخه راغلي یو تن مهاجر هلته د روانو جګړو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
او د بمبار په وجه باندې مونږ راووتلو 1500 غنټه کلفی لګولې و خطر لري زمونږ باندې د افغانستان زمونږ خاور ده د زمونږ پښتانه ورونه دي د زمونږ دولت تر زړې نه بس خپل بچي او ځانونه پر سر باندې راړول چې د بمبار نه فنا شون خپل تر طبيع سیو کوي خو چې د بمبار نه ځان خلاص نو دلته موږ باندې عام تور بمبار شروع چې کوم ځای کې ته ماشومان او زنانه او بمبار شروع یې په موږ باندې کوي چې کوم ځای کې ته مخ ته کیږي.
له باجوړه کونړ ته له نږدې 4590 کډه شوي مهاجرو سره په سیمه کې د مسولو کسانو په وینا مرستې شوې دي، خو د حواله سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. له کونړ بیرته پاکستان ته اوړو. د ورکو بلوچو په ملاتړ د پنځشنبې د ورځې په مظاهره کې د عبدالودود رئیسانی مور وایي د پاکستان د صدر اعظم ادعا بې ځایه ده چې ګواکې د دوی ځینې خلک خوشي شوي. هغه وایي د پاکستان د حکومت لخوا د حقوقو پکیج نه مني، بلکې د خپلو خلکو آزادي غواړي. له هغې سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیر خبرې کړې.
رحمان ملک بندی دا پیکج من نه منظور مر مر ترات کته مر نه غواړو پیکج نه غواړو مر مر از مر خپل انسانار غواړو مر آزاد بلوچستان غواړو دا پاکستان سره مر نه غډی په هیڅ صورت نه ور سره غډی 11 مہینه دوه مر دې لیرو لکه هندو چې دا غوي دا واشه لیرې دې مر دوه لیرې پاکستان مر په زور باندې وته د شته کال کې چې مر په زور ځان سره غټ کو
آیا د شاد ازادۍ مطالبه د پاکستان آباد ظلم دی کیا
پر مر باندې ظلم دی ممر مرتوی تاسو دا وکړی تاسو موږ دا حکومت موږ حکومت نه کوم موږ خپل حکومت لای لکی موږ خپل بلوچستان را آزاد کی موږ خپل شایل وسایل ډیر دی را باندې موږ بس موږ وڅ ډوډۍ خوز موږ آزاد کی بس
د بلوڅو د بیا ساسي څرګندونې مو اوریدي چې پر اسلام آباد ته انتقاد کوو. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به ورسته واوري چې له سور زوره هیڅ په ټول افغانستان کې واورو بارانونه وري شي، خو د دغه واورو بارانونو له عمله په لوګر کې څه ستونزې رامنځته کیږي او سشکل د دې ستونزو د حل لپاره څه تدابیر نیول شوي دي. خو په وی خبرتیا پسې د ایران له ستونزو تاسو خبرو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فرانسې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لغړی وغوښتل چې په ایران باندې د نویو بندیزونو لګولو په لارو چارو دی غور وکړي، او دا ځکه چې تهران نو شکرای ثابت کړي چې اټومي پروګرام یې د سولې سو مقصدونو لپاره دی. د فرانسې له دې درې څخه د امنیت شورا دوه نورو دایمي غړیو بریتانیا او متحد ایالاتو ملاتړ کړی دی، خو چین او روسیه چې د امنیت شورا کې د ویټو صلاحیت لري ټینګار کوي چې لا هم د ډیپلوماسۍ فرصت موجود دی. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه رپورت جانقا علي کوزای اوروي.
د تهران د هستوي پروګرام هلی په 2003 میلادي کال کې رابرسیره شوې، او له هغه وخت راهیسې د امریکا متحده ایالات په ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګولو هلې ځلې کوي. خو د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل دایمي غړي هیواد فرانسې په تهران باندې د نوو اقتصادي بندیزونو لګولو غږ وکړ. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي ګرارد اورواد خبریالانو ته وویل چې د خبرو وخت نور تیر شوی دی. د ویل
وی وانت ټو سولف دیس ایشو بٹ اگین
موږ غواړو چې دا مسله حل کړو، خو دوه اړخیزه پالیسی پر مخ بیایو. له یوې خوا د خبرو پلوي کوو، خو له بل لوري پر ایران باندې فشارونه اچوو او فکر کوو چې د فشار د زیاتولو وخت دی. فرانسې دې نتیجې ته رسیدلې چې پر ایران باندې باید فشار زیات
شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس خبریالانو ته وویل ایران لا هم د انتخاب فرصت لري.
هغوی چې د بندیزونو او فشار لاندې دي د ځان د خلاصون توان او فرصت هم لري. دوی باید له فرصت څخه ګټه واخلي، او په دې کار کې انتخاب له ایران سره دی. وخت لنډ دی، خو موږ تر اوسه د ایران لخوا کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی چې زموږ په فکر دا به د ایران نړیوالې سولې او امنیت په ګټه وي. که چیرې ځواب ترلاسه نه کړو نو موږ به په لنډ وخت کې بیرته د امنیت شورا ته راسو، او که اړتیا یې ولیدل سي نو د نورو بندیزونو په اړه به خبرې وکړو.
رایس یو ځل بیا د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما مخکنی دریځ تایید کړ چې وایي ایران د روان کال تر پایه پورې وخت لري چې د خپل هستوي پروګرام سپیناوی وکړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
د ازادي رادیو پروان خبرونه کې ورسره د ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکې چیرې در معرفي کوو. له څو ورځو راهیسې په ټول افغانستان کې واوره او بارانونه وریږي چې ورېدنې ته یې بزګران او کروندګر خوښ دي، خو ځینې وخت د زیاتې واورې ورېدنې له امله د آبادۍ پر ځای خلکو ته ستونزې هم پېښېږي. د هوا پېژندنې ادارې وایي چې په افغانستان کې به څو ورځې نور هم واوره او بارانونه وورېږي. په لوګر ولایت کې په تېرو څو کلونو کې لیدل شوي دي چې د ډېرو سیمو سړکونه د درنو واورو له امله بندېږي. د لوګر ولایت چارواکو سږکال د دې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر نیولي؟ په اړه یې رحمت الله افغان رپورټ لري.
دا لوګر ولایت چارواکي وایي چې د ولایت بیړنیو حالاتو کمیټه د ژمي په سختو ورځو کې مخکې له مخکې تیاری لري، او هم به د ژمي په موسم کې د دې ولایت ټول ولسوالۍ ته غځېدلې لارې له واورو څخه پاکې وساتل شي. د لوګر د والي ویاندین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټې د انسانانو او څارویو خوراکي توکي او همدارنګه تنفسي ناروغۍ لپاره د درملو تیاری نیولی ده.
د ژمي په موسم کې که واورې وشي یا لارې بندې شي، د انسانانو لپاره چې ضرورت وي 200 تنه غنم شته، او د حتی د حیواناتو خوراک کباب هم تقریبا 200 تنه د هغوی هم دلته موجود دي. او په ضمن کې د صحي خدمتونو او د تنفسي طرق د دې امراضو چې سالندي ده او سینه بغل په دې اکرم د شاتمې څه و آمادګي شته. ډېر
هغه زیاته کړه چې د کلیو ترمنځ بلارې او واړه سړکونه د کلیو پراختیا ریاست لخوا او د ولسوالۍ مرکز په لیالم ترمنځ لوی سړکونه به د فواید عامې ریاست او د واورې پاکونې قراردادیانو لخوا پاکیږي، چې په دې توګه به د شپږو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لارې د ژمي په درې میاشتني موسم کې له واورې څخه پاکې وساتل شي. دا درویش پوینه د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ څخه چې زیاتې واورې پکې کیږي، خروار ولسوالۍ، خواجانګور، ازرې ولسوالۍ، قاسم خیل او پکتیا لوګر ولایتونو ترمنځ تیری غاښي 15 کیلومتره کیږي. د واورې پاکونې ټول قراردادونه یې بشپړ شوي دي چې 80,000 امریکایي ډالر به پرې لګښت راشي، چې په لوګر کې د میش ائتلافي ځواکونو او ولایتي بیا رغونې پی آر ټي ټیم لخوا ورکول کیږي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټول افغانستان کې واوره او بارانونه وریږي. د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې څو ورځې به نور هم په افغانستان کې واوره او باران وریږي. لوګر د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه ده چې د ژمي په موسم کې پکې زیاتې واورې وریږي. کله ناکله د خروار او ازرې په ولسوالۍ کې د واورې وریدنې کچه 2 مترو ته رسیږي، چې د واورې ښویدنې او سخت یخنۍ له امله انسانانو او څارویو ته مرګ ژوبل اړوي.
د لوګر په ولایت کې مو د ورښتونو له امله د راپېښېدونکو ستونزو په ارتباط واورېدل. د ازادي راډیو خبریالان له کابل خبر راکوي چې نن ورځ په کابل کې آسمان وریځ دی او شاید چې ووري، خو بېګاش په چې نه دی ورېدلې. پرون په کابل کې باران ورېده، او د هوا پېژندنې د ادارې په ارتباط د افغانستان په نورو ځایونو کې، په کندهار کې هم آسمان نن برک شول سوی دی، او په مزار شریف کې هم برک، او سبا به هم په دغو دوو ښارونو کې آسمان وریز نیمه وریز وي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغو پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 3.
ازادي رادیو دوی بجې او درې څلوېښت دقیقې دی د ازادي راډیو د دې سات خپرونه او بخښي دوی بجې او درې څلوېښت دقیقې دی د ازادي راډیو د دې سات خپرونه تر دریو بجو دوام کوي. البته له لوی سره زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. اوس هم اولیس پروګرام د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څیره او شخصیت تر پیژنو دا پروګرام احمد تکل وړاندې کوي.
د اونۍ انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکو چهره
د اونۍ شخصیت کابل خاروال په دې اونۍ کې د افغانستان د کورنیو خبرونو په سرخطونه کې و. عبدالاحد صاحبی دا اونۍ په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور د کابل د ابتدایي محکمې په حکم په څلور کاله بند محکوم شو. خو ښاغلي صاحبی چې پولیسو ته د نیولو امر ورکړل شوی د محکمې د دې حکم په اړه د بیا غور غوښتنه کړې ده. کابل ښاروال چې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی د سه شنبې په ورځ د کابل ښاروالۍ په ودانۍ کې په یوه خبري غونډه کې له ځانه دفاع وکړه. ویل چې دی د یوې دسیسې ښکار شوی. خغلی صاحب وویل پرده د فساد تورونه به بنسټه له حقیقت لري او د ځینو مغرضو کسانو له خوا پرې لګیدلې دي. د غوښتنه وکړه چې محکمه پر خپل حکم له سره غور وکړي.
تقاضای ما ایست که د یک قسمت یک بررسی جامع یک بررسی
زما غوښتنه ده چې په دې برخه کې د داسې کسانو له خوا چې د دې هواد له قوانینو او مقرراتو خبر دي یو هر اړخیزه یو رښتینی چیړنه وشي. دوی دې زما دوسیه وڅېړي. زه ادعا کوم چې په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ د مامورینو لخوا کوم جرم نه دی شوی.
منصبین ښاروالۍ کابل مرتکب نشول.
کابل ښاروال د هغې دوسیې جزئیات هم خبریالانو ته روښانه کړل چې له مخې یې دای په بند محکوم شوی. د وویل پنځه کاله مخکې د کابل ښار په دې کپک سیمه کې یوه ټوټه دولتي ځمکه د یو پخواني تړون له مخې د یو تجارتي مرکز د جوړولو لپاره ورکړل شوې وه او درې کاله وروسته یو ځلې بیا دا قرارداد تمدید شو. مګر د په وینا د کابل ښاروالۍ چارواکو د دې تړون په تمدیدولو کې له قانون څخه هیڅ راز سرغړونه نه ده کړې. خو د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په دې کار کې د افغانستان قوانین تر پښو لاندې شوي دي او دولتي بودیجې ته څه باندې اته لکه افغانۍ زیان اوښتی. خو صاحبي وویل چې د دې دوسیه د څېړلو په وخت کې له ده څخه بشپړ تحقیق نه دی شوی او ابتدایي محکمې هم د ده له مدافع وکیل سره تر یوې مقدماتي غونډې وروسته خپله فیصله صادره کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالي دا تور نه مني. د لوی څارنوالي مرستیال فضل احمد فقیریار ازادۍ راډیو ته وویل څارنوالي له محکمې غوښتنه کړې ده چې د تضمین په صورت کې د خپلې پریکړې عملي کول وزنډوي.
موږ د محکمې تقاضا کړې چې دا ښاروال پیسې کې چې دا د تنظیم ده ماتال سیګارنه یو د موږ د محکمې تقاضا کړې ده چې په دې کې د محکمې عیدات هم نه دی راغلي. بیا چې په خپل هغه څه نه بیا په تحقیق په خپل دی هغه څه وي او زموږ د ځان ټول صحیح ده ما تمام منلې ده کوم نو په تحقیق کې نه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابینې یو شمیر پخواني او اوسني غړي په اداري فساد تورن دي. خو د هغوی دوسیه به یوې ځانګړې محکمې ته چې د جوړېدو چارې روانې دي وسپارل شي. عبدالاحد صاحبي لومړنی افغان مقام دی چې د افغانستان پر حکومت د نړیوالې ټولنې له فشارونو وروسته په فساد تورن وپیژندل شو او محکمې حکم پرې صادر کړ. د حقوقي چارو ځینې خپلواک کارپوهان فکر کوي چې کابل ښاروال که په فساد کې تورن دی که نه دی خو محکمې ته د ده معرفي کول یوه سیاسي فیصله ده او حکومت د دې لپاره کړې چې نړیوالې ټولنې ته له فساد سره په مبارزه کې خپل جدیت وښيي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ډاکټر سید ابوبکر متقی سره په مرکه کې د نظر وپوښت او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا د کابل ښاروال دوسیه د اداري فساد یوازینی مورد دی او د اتهام مورد یې دومره جدي و چې پر ضد یې اقدام وشي؟
مواردی که در رابطه با جناب ښاروال ساده هست ما فکر میکنم شاید این موارد
هغه شواهد چې د ښاروال پر وړاندې شته زه فکر نه کوم چې تر هغې اندازې دی وي چې رسنۍ پرې تبصرې کوي. امکان دی ولري چې له دې سربیره نور هم داسې موارد وي چې په میلیونونه ډالر دې پکې ښکته پورته شوي وي او لا تر اوسه نه دی معلوم چې چیرته مصرف شوي. مګر هغه څه چې د ښاروال په اړه ویل شوي دي دا هم لږ نه دي، لکه چې ویل کېږي 800,000 افغانۍ ښکته پورته کړي چې تر اوسه ماته معلومات نشته چې کړي دي او که نه. ولې یو څه چې موږ یې وینو او په خپله رسنۍ هم شاهدې دي له کومې ورځې چې ښاروال ټاکل شوی دی هیڅ خدمت یې نه دی کړی. او که چیرې تاسو په خپله په کابل کې ووسیږئ نو تاسو به ووایئ چې ولې ښاروال کار نه دی کړی او باید محکمه شي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو له دې مخکې هم پرته له دې چې د چا نوم واخلي د حکومت ځینې اوسني او پخواني چارواکي د شخصي او دولتي ملکیتونو په غصب له واک څخه په ناوړې کار اخیستنې په بډو او د اداري فساد په نورو ډولونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. له ډاکټر سید ابوبکر متقي څخه مې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې هغه کسان نه محاکمه کوي. د په ځواب کې وویل
تاسو کولی شئ له هغه چا پوښتنه وکړئ چې په دولت کې دي او په خپله له لوی څارنوال قاضي القضات یا د افغانستان له محاکمو څخه چې ولې تاسو په بې خبرۍ کې په ښاروال تور ولګاوه او په څلور کاله بند مو محکوم کړ. خو تر دې لوی جرایم شته، ولې مو د هغو په وړاندې اقدام ونه کړ؟ امکان دې ولري چې دا مسله تنظیمي، ګروهي او یا هم د مافیاوي او یا داسې نور مسایل وي چې ښاروال به تنظیمي سیاسي قوت نه لري. او ښایي مسئله داسې وي چې ښاروال دې د دغو موضوعاتو قرباني شي او نور دې خوندي پاتې شي.
نو آیا دا په دې معنا ده چې نړیوال فشارونه د دې باعث شوي چې د افغانستان حکومت حتما باید یو دولتي مقام محاکمې ته راکاږي؟ په دې اړه ډاکټر متقي وویل
دا یو ډول سیاسي تکتیکونه دي چې د حکومت لخوا پیل شوي دي. مثلا کله چې ښاروال بندي شو، نیم ساعت وروسته بیرته خوشي شو. همدارنګه د ترانسپورت د وزیر قضیه او د ته ورته نورې قضیې شته چې دوی په لومړي سر کې پرې شور جوړ کړ. خو څنګه چې زه فکر کوم اساسي هدف یې دا دی چې خپله لوی څارنوال غواړي په خپله څوکۍ پاتې شي او دوی د قضیې اصلي برخې ته نه ورځي. په دې کې شک نشته چې ځینې بهرني فشارونه هم شته دي، خو له دې ځایه شروع کېدل فکر نه کوم د افغانستان د ادارې د اصلاح سبب شي.
په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي چې یوه مسله په پیل کې په ډیر جدیت سره تعقیب شوې، خو د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا هېره شوې ده. له ډاکټر متقي څخه مې وپوښتل څه باید وشي څو دا ځل محاکمې ته د حکومت د جګپوړو چارواکو راکاږل تر پایه دوام وکړي.
لومړی باید یوه بې طرفه محکمه د مجربو او تکړه قاضیانو او کچېرې امکان ولري د نړیوالو قاضیانو لخوا رامنځته شي. وروسته بیا مجرمین په کټګوري وویشل شي، داسې چې د مجرم د جرم درجې ته په کتو سره هغه محاکمه کړي. نو په دې صورت کې امکان لري چې نتیجه ورکړي. او دا چې دوی کله له دې او کله له هغه ځایه پیل کوي، بې له دې چې د وخت ضایع کول او د خلکو غولول وي، بله کومه نتیجه نه ورکوي.
ډاکټر متقي مې په پای کې وپوښت چې د ده په نظر له فساد سره مبارزه باید له کوم ځایه پیل شي.
که چېرې زه تصمیم نیونکی یا وزیر او یا قاضي القضات وای، لومړی مې په خپله لویه څارنوالي او بیا محاکم تصفیه کول. که چېرې یو کس په خپله په فساد ککړ وي، نو څنګه کولی شي چې بل په فساد متهم کړي؟ هغه څوک چې د فساد پر وړاندې د مبارزې مشر دی، په اړه یې باید څېړنې وشي چې کوم کارونه یې کړي دي او عدالت یې له کومه زده کړی دی. تصفیه دې له پاسه شروع شي او کته دې راشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر سید ابوبکر متقي و چې د ازادي راډیو د دیونې د خبر جوړونکي د کابل ښاروال عبدالحد صاحبي د محاکمې او پر هغه د فساد په تور د څلور کاله حبس د حکم په اړه د اونۍ له انتخاب سره خبرې کولې. پروانه اونۍ کې مو راپور درلود چې د دایکنډي ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې په خپله سیمه کې په ګڼ شمېر بې سواده میرمنې باسواده کړي دي. دا میرمن چې فاطمه نعیمی نومیږي او په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیت ده، د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې خپلو شاګردانو ته نه یوازې سواد ورزده کوي، بلکې دوی ته لومړنۍ روغتیایي زده کړې هم ورکوي. میرمن نعیمی د خپلو دې ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي
حدود 400 نفر از خانم ها را ما تحت پوشش سواد آموزی و آموزش های ابتدای صحی قرار دادیم در ولایت دایکنډي ولسوالی میرامور.
ښایي تاسو ته په زړه پورې وي چې د فاطمې نعیمي په کورسونو کې سپینسرې او مشرانې ښځې هم زده کړه کوي. په دې ډله کې یوه 18 کلنه ښځه هم شامله ده. په دې اړه چې ولې د دې سیمې اوسیدونکې میرمنې په لوړ عمر کې د سواد د زده کړې او روغتیایي مشورو کورسونو ته تګ ته چمتو شوي دي څرګندونې په خپله د میرمن نعیمي له خولې واورئ.
در سطح افغانستان و در سطح جهان شاید ما بی‌سوادترین مردم باشیم، اما مردم ولایت دایکندی را درک کردن که زن اگر با سواد می باشد طبعا از حقوق انسانی خود برخوردار می شه.
د ازادي رادیو د دیونه شخصیت د دایکونډي ولایت د میرامور ولسوالۍ اوسیدونکې فاطمه نعیمی په خپلو کورسونو کې ښځو ته د سواد پر زده کړه او روغتیایي مشورو سربیره د ښځو د حقوقو په برخه کې هم معلومات ورکوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
Thank you.
ځان د دوه